ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې امله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ، او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سرطان یعنی چنګاښ د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1440 هجري قمري کال د محرم الحرام له 15 او د 2025 میلادي کال د جولای له 21 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، په سر کې به درته نن هم د ایران و نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې په سیمه کې د سرحدونو د نه بدلېدو په اهمیت باندې د ایران د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اوریدی شي. په دوام کې به هنداره پروګرام درته وړاندې شي چې نن هم په دغه پروګرام کې د سوریې د بدلونونو موضوع جاجوو. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي اسدالله دولتزی صاحب او باز محمد شینواری صاحب. د خبرونې په ورپسې برخه کې به ایران په 13 کې نومي 19 پروګرام واورئ. پر وروستیو شیبو کې تلپاتې خوشبوئی نومې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسې، له یوې وړې دمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر امنیت شورا ته د ځینو هیوادونو د ناوړه استفادې په هکله خبرداری ورکړه. د هرات والی د ایران او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا تاکید کړی دی. لیبرمن د ایران د توغندوی بریتونو له امله د ور اوختي پراخ تاوان باندې اعتراف وکړ، او د عمان مفتی ټینګار وکړ چې اسلامي هیوادونه دي د غزې د خلکو مرستې ته راپورته شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران خارجه وزیر د اټمی موافقې له پریکړه لیکه د 3 اروپایي هیوادونو د ناوړه استفادې په هکله امنیت شورا ته خبرداری ورکړه. سید عباس عراقچی د امنیت شورا مشر ته په یو لیک کې د اټمی موافقې د میکانیزمونو د فعالولو په هکله د اروپایي ټرایکا ادعاوې رد کړې، او ټینګار یې وکړ چې په دغه هیوادونه دي له هغه پریکړه لیکونو ناوړه استفاده نه کوي چې خپل پرې پابند نه دي، ځکه چې په دې کار سره د امنیت شورا اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. د تسنیم خبری آژانس خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ولیکل د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش، د امنیت شورا مشر او د اروپایي اتحادیې جګپوړي استازي میرمن کایا کالاس او همداشان د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړو ته په خطاب کې په خپل لیک کې خپل دلایل تشریح کړل چې درې اروپایي هیوادونه ولې د ایټمی موافقې او د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک د فعالولو لپاره هیڅ ډول حقوقي، سیاسي او اخلاقي مشروعیت نه لري. د هرات والی پرون یک شنبه د افغان کډوالو په کوربتوب کې د ایران د اسلامي جمهوریت د رول په ستایلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کډوالۍ، امنیت، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د مشهد د سوداګرۍ په خونه کې د هرات ولایت د سوداګرو او مدیرانو سره د اقتصادي فعالانو په غونډه کې مولوی احمد اسلام جار د ایران د ملت او حکومت لخوا د څلورو لسیزو څخه زیات د افغان کډوالو کوربتوب ته په اشاره سره وویل، ایران تل په سختو حالاتو او ټولنیزو بحرانونو کې د افغان کډوالو تود هرکلی کړی دی، حتی که دوی قانوني اسناد لري او کنه. د هرات والی زیاته کړه، موږ تل د ایران ورور او دوست ملت یو او دا هرکلی او مینه پالنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسلامي او انساني پیوستون نښه ګڼو. په افغانستان کې د کانکور ازموینې پایلې پرون اعلان شوې، په داسې حال کې چې انجونې پرله پسې په څلورم کال په ملي ازموینه کې له ګډون څخه منع شوې وې. طالبانو د افغانستان د کانکور ازموینې پایلې اعلان کړې. د فارس خبری آژانس د رپورټ له مخې د افغانستان د ملي ازموینې ادارې د 1404 کال د کانکور ازموینې پایلې اعلان کړې دي. د دې ادارې د اعلان له مخې له کابل ولایت څخه د سید داود زوی سید موسی د کانکور په ازموینه کې ړومبې مقام ترلاسه کړ. دا څلورم کال دی چې په افغانستان کې د کانکور ازموینه پرته لنجونو ترسره کیږي. لیبرمن د ایران د توغندوی بریدونو له امله په ور اوختي پراخ تاوان داده شو. د اسرایلو د جنگ پخوانی وزیر پرون په یوه مرکه کې له ایران سره 12 ورځنۍ جګړې ته په اشاره سره د تهران د بالستیک توغندیو ته لګیدو له امله اسرایلو ته د سخت تاوان په ور اوختو داده شوې ده. ایوکډر لیبرمن د ایران د اسلامي جمهوریت توغندوی توان ته په اشاره سره دا ځل په تلبیب باندې د تهران د وار مخکې حمله په حق له خبرداري ورکړه او دا د شو چې ایران یوازې په شپږویشتو میزایلونو سره اسرائیلو ته سخت زیان اړولی دی. د صهیونیستي رژیم د جنگ پخوانی وزیر په عین حال کې په دې مدعا سره چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ له 12 ورځنۍ جنگ وروسته اوس تهران د انتقام او بدل وسواس لري او همداشان یې د ایران په ایټمی تاسیساتو باندې د صهیونیستي رژیم او امریکې تیری ته په اشاره سره ادعا وکړه چې دا څه چې استخباراتي ارزونو او چارواکو د ایران د ایټمی توان منیو په حق له ویلي دي دا دي چې ایران به په راتلونکو دوو کلونو کې خپل ایټمی پروګرام دوباره تیار کړي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د عمان مفتی ویلي اسلامي هیوادونه دي د غزې د خلکو مرستې ته راپورته شي. د عمان مفتی په غزه کې انساني غمیزو ته په اشاره سره د اسلامي په تیره بیا عربي هیوادونو د فوري ملاتړ او په خاصه توګه د سرحدونو د سمدستي خلاصولو او غزې تړانګې کې د خپلو جنگ ځپلو ګاونډیانو لپاره د مصر او اردن د اقدام غوښتنه کړې. د عمان مفتی شیخ احمد الخلیلی وویل، موږ د غزې غمیزه په ډېرې خواشینۍ او درد سره تعقیبوو، بې له دې چې دا غمیزه هغه کسان چې د وینې او دیني نږدېوالي لري یا په معاهدو او قوانینو باندې د پابندۍ مدیان دي ولړزوي. الخلیلی زیاته کړه، له اسلامي په تیره بیا عربي هیوادونو غواړو چې سمدستي او بې له وقفې په غزه کې د خپلو ورونو د مرستې لپاره لاس په کار شي. لبل خو د فلسطین مقاومت ویلی د فسادیانو او د دښمن د همکارانو انقلابی محاکمه نږدې ده. د غزې د جګړې له پیل څخه نږدې دوه کاله وروسته او لکه څنګه چې د نیواکګر دښمن د بندیزونو او محاصرې په وړاندې مقاومت دوام لري، د فلسطین مقاومت کې یوې جګپوړې امنیتي سرچینې اعلان وکړ چې د هغو کسانو لیست چمتو شوی چې له صهیونیستي رژیم سره د همکارۍ ذخیره کولو او تنظیم شوو جرمونو په تور تورن دي، او که خیانت یې دوام ومومي نو انقلابي محاکمه د دوی په تمه ده. د فلسطین د مقاومت یو لوړپوړی امنیتي چارواکي پرون د تور لیست په نوم د یو نوملړ چمتو کولو اعلان وکړ چې پکې د جرمي اقتصادي فعالیتونو، د توکو ذخیره کولو، د تور بازار رامنځته کولو، د پلان شوو جرمونو شبکو کې غړیتوب او له نیواکګر صهیونیستي رژیم سره نیخ په نیغه یا غیر مستقیمه همکاري پورې اړوند کسانو نومونه ثبت شوي دي. سرچینې ټینګار وکړه چې په دې لیست کې ټول موجود کسان د مقاومت د امنیتي ادارو د دوامدار څارنې لاندې دي، او هر څومره زر چې شرایط چمتو شي د عدالت د پلي کولو لپاره به انقلابي محکمې جوړې شي. د فلسطین د مقاومت دغه لوړپوړی امنیتي چارواکي زیاته کړه دا کسان باید یا توبه وباسي او د ملت لیکو ته بیرته راشي، یا د دوی د نومونو د اعلان او د قصاص د پروسې د پیل انتظار وکړي، که نه نو مقاومت به اړ شي چې د دوی هویت عامه افکارو ته هم په ډاګه کړي. مراکش کې د غزې په ملاتړ کې پراخ لاریون شوی دی. د مراکش خلکو پرون د غزې په ملاتړ کې او د صهیونیستي رژیم خلاف یو پراخ لاریون ترسره کړ. خبری سرچینو له غزې په ملاتړ کې د مراکش د خلکو د لاریون او بشري طوفان خبر ورکړی دی. دغو سرچینو وویل چې په پلازمینه رباط کې د غزې په ملاتړ او له اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو په مخالفت کې پراخ لاریون ترسره شو. لاریون کوونکو همداشان د غزې د خلکو د اوږې ساتلو او په دې ترانګې باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو سیاست وغنده. خبری سرچینو وړمش په هم خبر ورکړی و چې په اردن کې هم په زرهاو خلکو د غزې د اوسیدونکو د محاصرې او ورته د لوږې ورکولو په خندنه کې پراخې مظاهرې کړې دي. عزیزانو، خبرونو ته له تهران رادیو دوام ورکوو. په امریکا کې په خلکو د موټر خېجولو په پیښه کې درې تنه ټپیان شوي دي. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې یو کس په ګڼه ګوڼه باندې موټر ورخېجولی چې له امله یې دیرش تنه زخمي شوي دي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې دیرش کسان ټپیان شوي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د امریکایي چارواکو په وینا په ټپیانو کې درې کسان د ژوند او مرګ ترمنځ دي، په داسې حال کې چې د شپږو تنو نورو حالت هم نازک اعلان شوی دی. د برطانوي رسنیو په وینا په لاس انجلس کې د موټر له خوا پر ګڼه ګوڼه د ورختلو پیښه کې سینتا مانیکا بولیوارد کې رامنځته شوې ده. تر اوسه د دغې پیښې د رامنځته کېدو لامل نه دی روښانه شوی. وروستی خبر دا چې په غزې کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو پر ضد په سویډن کې هم پراخې مظاهرې شوې دي. خبری سرچینو رپورټ ورکړی چې د فلسطین ملاتړو د سویډن پر پلازمینه سټاکهوم کې د صهیونیستي پوز لخوا د غزې په ترانګه کې پر ښوونځیو او روغتونونو د دوامداره بمباری پر ضد مظاهرې وکړې. په سلګونو لاریون کوونکي د شنبې په ورځ د سټاکهوم په اوډ نیلان چوک کې راټول شول او بیا یې د سویډن د پارلماني ودانې په لور لاریون وکړ. په لاریون کې ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړل او شعارونه یې ورکړل چې اسرائیل د غزې ماشومان وژني او د فلسطین د خلکو په وړاندې نسل وژنه دې ودروي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
په سیمه کې د سرحدونو د نه بدلېدو په اهمیت د ایران ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا سکرتر او د ارمنستان د ملي امنیت شورا سکرتر په یو ټلیفوني تماس کې په سیمه کې د سرحدونو جیوپالیټیک د نه بدلېدو په اهمیت تاکید وکړ. د ایران د ملي امنیت شورا سکرتر علی اکبر احمدیان او د ارمنستان د ملي امنیت شورا سکرتر آرمن گریگوریان په یو ټلیفوني تماس کې د سیمه ایزو او دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه بحث او ارزونه وکړه. آرمن گریگوریان په دغه تماس کې د جمهوری آذربایجان له اړخ سره د وروستیو خبرو اترو په اړه رپورټ ورک او ټینګار وکړ چې د ارمنستان په دریزونو کې د سیمه ایزو لارو په اړه کوم بدلون نه دی راغلی. د ایران د ملي امنیت شورا سکرتر هم په دې ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان له هغه دریزه مننه وکړه چې د صهیونیستي رژیم لخوا په ایران د برید غندنې کړې او ټینګار یې وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت پالیسي لا هم د سیمې د جیوپالیټیک د نه بدلېدو ده او دا د سیمې د ټولو اړخونو په ګټه بولي. د ایران اسلامي جمهوریت تل په سیمه کې په ځانګړي توګه په مرکزی آسیا کې پر ثبات او امنیت ټینګار کړی دی. د ایران دا چلند د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي، د نورو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې او نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر اصولو ولاړ دی. ایران چې په خپله د خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې ارزښتناکې تجربې لري، تل په سیمه کې د ثبات او صلح ملاتړ یې کړی او د سرحدونو هر ډول بدلون یې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د عامل په توګه بللی دی. د ایران دا چلند د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو د پیاوړتیا او د سیمې د ټولو هیوادونو د پرمختګ او ودې په موخه دی. د ایران اسلامي جمهوریت همدارنګه څو ځلې د تحمیلي بهرنیو کوریډورونو د جیوپالیټیکي پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او خبرداری ورکړې چې د ارمنستان سره د خپلې یوازنۍ ځمکنۍ لارې په وضعیت کې هر ډول بدلون د تهران د سرې کرښې نه تیرېدل دي. پر دې بنسټ ایران یو ځل بیا ټینګار کوي چې د قفقاز په سیمه کې د مواصلاتي لارو د پرانستلو مخالف نه دی، خو په دې شرط چې د ارمنستان حاکمیت پرې خوندي وي، د ایران ګټې په پام کې ونیول شي او د ایران او ارمنستان ترمنځ لاره بند نه کړي. په سیمه کې مصنوعي کوریډورونه لکه زنګزور چې نه د سیمې د هیوادونو په ګټه دی بلکې د بهرنیانو په طرحه او مداخلې سره رامنځته شوی، د مرکزی آسیا د جیوپالیټیکي واقعیتونو له پامه غورځولو سره جوړ شوی او په بشپړه توګه د بې ثباتۍ او ناامنۍ د رامنځته کولو په هدف دی. په داسې حالاتو کې د امریکې چارواکو چې په سیمه کې د مداخلې او تنش جوړونو سابقه لري د دغه کوریډور د کنټرول موضوع راپورته کړې ده. د امریکایي چارواکو دا چلند ښیي چې امریکایان د مواصلاتي کړنو په پلمه په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره خپلې تګلارې ته دوام ورکوي. د بهرنیانو لاسوهنه که د نظارت په بڼه او که د سیمه ایزو کوریډورونو په چارو کې د لاسوهنې په شکل وي، د شخړو او ناامنۍ د زیاتولو پرته بله پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مرکزی آسیا هیوادونه د خپل تاریخي او کلتوري پس منظر پر بنسټ کولی شي د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل اقتصادي همکاري پراخې کړي او دا بهیر د بهرنیو مداخلو اړتیا نه لري. د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو بهرنیو پالیسیو کې تل د نړیوالو قوانینو او مقرراتو د درناوي او د سرحدونو د ثبات په ساتنې تاکید کړی دی. د دې حالاتو په ساتلو سره د مواصلاتي کوریډورونو جوړول کولی شي د سیمې د اقتصادي ودې او د زیاتې پانګونې د جذب لپاره زمینه برابره کړي. له بلې خوا د امریکې لویدیځ او صهیونیستي رژیم مداخله کوونکي پالیسۍ دي چې تاریخي مخینې ښیي دوی له هر فرصت څخه د ناامنۍ د زیاتولو او خپلو سپیرو موخو د پرمخ بولو لپاره کار اخلي. د سیاسی تبصرې پای. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې هنداره پروګرام کې د سوریې بدلونونو جاجوونو د خبرونه تر پای ساسو د ملګرتیا په هیله یو.
نوول عالم تا سړی نه سوې لای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانست کول دغه غواړي
موږ متراحت سره دا وي چې موږ څه کوم لري ګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه وخت مو په خیر ذات الله خو غنیم او تاسو هندار خبرونه وري روس له هغه چی په سوریه کې د بشار الاسد حکومت نسکور کړی شو اسرائیل د دغه هیواد د نظامی تجهیزات او ودانیو د لبنځ وړلو ترڅنګ د ګڼ شمیر سیمو اشغال ته مخه وکړه. په روسیو کې دغه رژیم ان د سوریه د دفاع وزارت ترڅنګ د دغه هیواد د ولسمشر باندې تاثیر مبریدونه وکړل چې هغه مهال خبرونه ورکړل شي و چې الجولانی له خپل کورنۍ سره له شام څخه وتلی دی. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې داخلی جګړې چې له عملی تر اوسه وسو پوری کسان وجل شوی دی هم هغه موضوع ده چې د سوریې د راتلونکي په اړه اندېښنې زیږولې دي. د سوریې په اړه د اسرائیلو د بریدونو په تړاو د ابو محمد جولانی د غبرګون نه خودل د سوریې د اوسنۍ کمزوري حالات او د جولانی ستراتیژیک تمرکز انعکاس دی. په داسې حال کې چې عملاً د سوریې اشغال جریان لري او په خاورې د اسرائیلو تجاوز پیل شوی دی، د سوریې موقت مشر الجولانی پلی خاورې څخه د دفاع پر ځای د سولې خبرو اترو لپاره غږ پورته کوي. باور ده چې د سوریې اوسنی واکداران د عراق د صدام حسین او د لیبیا د معمر القذافي په څیر د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا پر ورکل شوو بیلابیلو توقعاتو کې ډوب دی، خو د یادو هیوادونو له لوري د یادو دوو شخصیتونو په اړه د امریکا او اروپا ترسره شوي پایلې له پامه غورځولې دي. د ترهګرو له تور لیست څخه د الجولانی نوم لرې کول له هغه سره د ټرمپ لیدنه د دغه هیواد ته د اروپایي چارواکو سفرونه او ګڼ نور هغه موضوعات دي چې لا هم د سوریې واکمنې هیله من کړه چې د امریکا او اروپا په ور سره مرستې وکړي، خو تجربو ښودلې چې یادو هیوادونو همیش یوازې خپلې ګټې پاللې دي. د تهران رادیو په اوسنۍ هنداره خپرونه کې هم په سوریه کې وروستیو تحولاتو په اړه بحث لرو. بس کړه سره د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی باز محمد شینواری او لیکوال او ژورنالیست هغلی اسدالله دولتزی میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې باست ورشو یه ولند دمال رو بیر ترا گرزو د تهران رادیو تر نوردون خو یو ځل بیا هم خرغلاس تازه هندار خبرونه وري چې د سوریې وروستیو تحولات ته مزانګړي کړي. باس کرا سره هغلی باز محمد شینواری او هغلی دولت زای صاحب میلمانه دي. تاسو ټول درنو اوریدونکو او خپل میلمنو ته خرغلاس وایم. باس له دولت زای صاحب څخه پیل کوو. دولت زای صاحب، اسرائیل په سوریې بریدونه پیل کړي، د بشار الاسد حکومت لړنګېدو وروسته د سوهینستي رژیم له لوري اشغال هم جریان لري، ولې د سوریې اوسنۍ واکمن الجولانی چې دغه تیری او د خپل هیواد د اشغال لنداره کوي او مخنیوي کې پاتې راغلي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وګوره کومنګ د سیمه او منطقې د روستیو تحولات ته نظر واچو او وی څېړو فکر وکړو په دې روستیو کې چې کله د سوریې د خاني حکومت بشار الاسد پر مشرۍ باندې هغه و پرځول شو، موقت اداره راغله چې راس کی احمد الشرو یا خاج بجولانی باندې مشهور و غنم درلود، تو یو خپل ډله درلود، الله خپل زوکونه او جنگیالی درلود. دا سوال کېدل چې دا یو معتدل انسان دی او کول شي ټولو برخو سره په خډول سره پروسی مخ ته یوسي. همدا لامل چې نړیوال سره هم تګ راتګ وک کې نسل خبرې ور سره وشولې. په دې وروستیو کې داسې ویل کېدل چې د امریکا ملاتړ له ځانه سره لري او هغه د معلومه شوله چې د امریکا جمهور رئیس چې کله سعودي عربستان ته سفر درلود هلته دوی باندې هغه بندیزونه پای ته ورسول. په نورو برخو کې هم ورسره نرمښت وښودل شو. ولې د اسرائیلو لخوا نه دوی په سوری په بیلا بیلو زینو باندې بریدونه هدفونه په نښه کول یا مثلا سیمې اشغالول یا دغه پروسې روانتل دا یو د اندېښنې وړ خبره ده. داسې حال کې چې د اسرائیلو تر شا هم همغږي هم امریکا ده او تر څنګ یې د سوریې د اوسنۍ ادارې تر شا هم د امریکا لاس او همغږي او یا مثلا هغه نږدېوالی او اصطلاح ملاتړ ورسره ده. لازمه دا و چې د ادارې نړیوال ټولنې سره په همغږۍ سره نړیوال ټولنې باندې فشار راوړي تر څو د اسرائیلو دغه بریدونو مخنیوی وکړي او تر څنګ یې د جګړې یو تجربه هم دغه ډله لري. باید که هغه نه کېدلی د جګړې د تجربې درلودلو په اساس باندې یو کلک او غخمتوونکی ځواب یې ورته ورکړی وای تر څو بیا دغه چار ترسره نه شي. ځکه د هر حکومت مسؤلیت هم دا دی چې د خپلې خپلواکۍ خپل ارضي تمامیت څخه په کلکه دفاع وکړي او دا د اوسنۍ ادارې چې د سوریې کې رامنځته شوې ده دوی یو ډول مسؤلیت دی چې ترسره کړي. چې دوی نه ترسره کوي په لوی لاس باندې د تاریخ یو تور داغ ورته پاتې کیږي او باید په دې برخه کې کوټلې ګامونه واخیستل شي.
کور مودان هغلی اسدالله دولزه صاحب شنوار صاحب استاد نظر په دې اړه څه دی؟ سوریه باندې بریدونه روان دي، اشغال دوام لري او د سوریه واکمن میوازیننداره کوي، استاد په نظر کوم مجبورتونه لري دی چې د خپل هیواد دفاع کې پاتې راغلی؟
د سیمې او منطقې لپاره د اسرائیل د پراخ پلانونو چې تر شا یې امریکا حمایت ملاتړ کا دا د هغو هدفونو د ترلاسه کېدو برخه ده. لکه څنګه چې غزه ده، څنګه چې په لبنان باندې بریدونه کوي وخت نا وخت، او څنګه چې په نورو منطقو باندې دوی د اشغال هغه عملیاتونه ترسره کوي، سوریه هم د دې نه مستثنا نه ده. بلکې سوریه پخوا هم هدف وه، خو هغه مهال چې اسلامي جنګیالیو په نوم باندې د سوریه د پخوانی حکومت شو پر زیده مخالف ډلې په دغه کې وي په جنگو باندې بوختي وي، دغه وخت هم دغه په خپل غیر مستقیمه نفع و د اسرائیل لپاره چې د یو داسې نظام د پر زیدو لپاره روانه و چې د هغه سره مقابله د اسرائیل لپاره یو اندازه سخته و. ځکه د سوریه حکومت مستقیما د مسکو حمایت لاره او د مسکو پوځي اډې هلته وجود لاره او همدارس تقریبا د څو لسیزو محکمه اردو وه. نو کله چې غړنګ شوه او په سیمه کې وبخې په سوریه کې نوی حکومت د دلګي و چې مشري د اوسنی دغه ته وسپارل شوه واکوال ته، نو دا د اسرائیل لپاره اسانه شوه. هر وخت چې وغواړي حتی پلازمینه تاسیب خپله شاهدان استه چې په نښه شوه، ولسمشرۍ ماڼۍ، دفاع وزارت، د دې نه نور نو د یو هیواد لپاره سرې کرښې او ستراتیژیک نقطې نه وي. اما په ډېر اسانۍ سره وویشته او بې مقاومته د دوی څرخي یا جنګي الوتکې بېرته راوګرځېدې او په خپلو اډو او په خپلو ځایونو کې کېناستې. نو اوس د اسرائیل لپاره په سیمه کې نور داسې ځواک نشته چې مخه یې ونیسي او کنه سترګې ترې وسوځي او یا د دوی د هغو لویو هدفونو او پلانونو چې په منطقه کې لري دغه په مقابل کې خنډ شي.
کور مو ودان هغلی بزما شینواری صاحب له ځواب راکولو مو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورزوی ویل لري د میتا بیرته راګرځو. د تهران رادیو در نورتون کو یو دل بیم خرغ لاس تاسو هندر خبرونه اوري چې د سوریې ورستۍ تحولات ته مزنګړی کړي. بس کرا سره هغله شینواره او هغله دولزه سم ملمانه دی. بس له شینواره سب څخه پیل کوو. شینواره سب د اسرائیل له خوا د سوریې ګن شمیر سیمې اشغال شوی، کوم لامل دی چې د سوریې اوسنۍ واکمن چې په جګړه کې کافي تجربه لري ولې د خپل خاوري د دفاع فرزای د پخلاین پیغامونه ورکوي او بل اخره که همدا لړۍ روانه وي د سوریې پیل بسوي؟
د سوریې د اوسنی حکومت چې د جنگیالي ول بیرابل وړل جوړه ده په خپل یو نیابتي حکومت او هیڅ کله دوی د سوریې د پخوانی برم او استقلال ساتنه نشي کړی. ځکه چې دوی متحد فکر او لیدلوری سره نه لري او تر څنګ په دغه ډلګیو کې چې د اسلامي جنگیالي په نوم باندې دوی فعالیت لرل تقریبا لسیزي رئیسي یا زیات، دا په خپله په دې کې داسې ډلګۍ وي چې هغه د غرب لخوا حمایه کېدي. په غیر مستقیمه توګه یا په مستقیمه توګه احمد اشرا چې اوس دغه ډلګي او مشر دی او د موقت حکومت رهبری تر غاړې لري خپل غرب ته ډیر مایل سره دی او غرب هغه دی چې د اسرائیل مستقیم حمایت کا نو دلته د غرب د خوشالولو لپاره یا د غرب سره د اړیکو د خرابېدو په خاطر اسرائیل ته حتی برنده خبره نشي کړی چې د خپل خاورې د خپل خلکو د خپل سوریې هغه استقلال باندې اقلا وساتلی شي. نو اوس احمد اشرا په دې باندې مصروفه دی چې څنګه د غرب سره اړیکې جوړې کړي او غرب په مقابل کې اسرائیل خوشې کړی دی او د دوی پلازمینه ولي هغه د دې په تمه دی چې څنګه چې د تور لیست نه وویست دغسې به سوریه سره نورې بشري یا مسلې اقتصادي او یا ستراتیژیکې همکاري ولري اما په مقابل کې د سوریه د خاورې د لاندې کېدو عملیات شروع شو. نو هغه تمې توقع چې احمد اشرا یې لري او سوریې ته لومړیتوب ورکوي دا به نور د احمد اشرا دپاره او د احمد اشرا د حکومت دپاره او د سوریایانو دپاره یوه بله بایله وي. یعنې معنی دا چې بیا هم د غرب نه ګټه نشي کړی. داسې څه دوی سره نشته چې دوی غربونه یا قانع کړی شي یا د خپل ځان نه د دفاع لپاره له ځان ایسار کړي. نو د ده دغه تمایلات د اسلامي ټولنې لپاره په خپله سوریه لپاره ډېر نقصانات لري. دې وخت کې پرېکنده دریز چې د نوی حکومت وو او د جنګیلي تر اوسه پورې په جهادي ولولو باندې به احساس دي دوی د پر غبرګون په کار وو او حتی د اسرائیل مستقیم اهداف په نخښه کې دورته په کار وو. خو متاسفانه چې دې کې بیا هم دوه خبرې دي. یا احمد شرا د امریکې ډالرو ته او پیسو ته او روابطو ته په تمه دی او یا دا چې په وس کې څه نه دي پاتې او پخوانی نظام چې هغه محکم او قوي و د هغو اصلې هم له کاره ترې لوېدلي دي او د کارېدنې وړتیا یې نه لري.
د منځني ختیځ د مسایلو کار په هغلی باز محمد شینوار صاحب باس کې لګډون کول او ځواب را کول مو نړۍ مننه. دولت صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه دی د جولانی مجبوریت پسه کې ګوري او بل اخر که همدا لړۍ د سوهنیست رژیم له لوري روان وي بل اخر به د سوریې پایلې څه وي؟
که د سوریې د اوسنۍ ادارې او د ولسمشر د ټولو همدا اوسنۍ غوندې دریز وي همدغه نرم دریز ترسره کړي او په دې ډول باندې اسرائیل په داسې بریدونه دوامداره کوي او سیمې ته نه اشغالوي تاسو په دې باوري اوس چې ډېری منطقې او ډېری سیمې به ترې ونیسي او د دوی دا ډول دریځ د سیمې په ګټه نه دی د خپل هیواد په ګټه نه دی د خپل ولس او ارضي تمامیت په ګټه باندې نه دی. کلک اقدام کلک ځواب استدلال منطق نړیواله ټولنه امریکا متحده ایالات او نور زبر ځواکونه چې دي دوی سره په دې اړه خبرې کول دي تر څو د دوی هم د حکومت په ډول باندې که څه مصر پرست حکومت دی خپل د حکومت په ډول باندې د حکومت په توګه باندې حق لري چې د خپل ارضي تمامیت څخه کلکه دفاع وکړي او که چېرته دوی په همدغه نرم روان وي همدغه سې ځمکې ته نه نیول کېږي غصبېږي ته نه همدغه سې ارضي تمامیت نقص کېږي نو په دې باوري وسي چې ما مخ یادونه وکړه چې دغه سې حکومتونه په لویه کې بیا دوام نشي کولای په وړاندې باندې ستونزې را پیدا کېږي او بیا به هر ګاونډی ورباندې نه یو ډول باندې فشار راوړي دوی د ځمکې د نیولو یو پروسه مخ ته وړي. خدا ده چې دوی د خپل ارضي تمامیت څخه په کلکه دفاع وکړي هم په سیاست کې هم په نظامی کې او هم په د ګوندیو د اصولو د تمامیت هغه چاره مخته یوسي زما په نظر باندې خبر داوي. خو ولې د حالاتونو د منطقې د وضعیتونو داسې اخس کیږي یا دغه څه فکر ته نه کیږي چې د سوریې اوسنۍ اداره اوسنۍ مشر چې دی د معتدل سره دی یعنی خلکو سره ډېر فکر او سوچ په سیاست باندې یا په منطق په داده شي سوله وکړي سول د لومړیتوب ورکړي خو د تر سولې تر څنګ د سولې دا خبرې باید نتیجه ورکړي داسې نه چې د سولې ته د لومړیتوب ورکړي او هلته له مخې خاورې غصبي کې نیول کېږي او تمامیت نقص کېږي دا بیا یو تاوان لري دغه سیمې ملتونو ته دغه حکومتونو ته په لوی لاس باندې خپل خاور د لاسه ورکوي.
لیکوال او ژورنالیست هغلی اسدالله دولزای په باس کې لګډون کول او زبره کول مو نړۍ مننه. دوستانو خبرونه مو په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. ستاسو له ملکي او د خپل دوړو ملمنو له ګډون څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په لاس پارم رب مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ایران د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو او پیښو څیړنې له اونیز پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر د قضایي قوې د مشر او د جګپوړو چارواکو او د ټول هیواد د عدلي له مشرانو سره په کتنه کې په وروستۍ تپل شوې جګړې کې د ایران د ولس د ستر کار او په اوبو د تیریګرو د محاسباتو او پلانونو د لاهو کېدو په څېړنې سره د ګران ایران د دفاع لپاره د هر ډول سیاسي سلیقې او مذهبي نظریې د لرونکو په شمول د ایران د ولس ستر اتحاد ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ د دغه ملي یووالي ساتل د ټولو دنده ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی وفرمایل په 12 ورځنی جنگ کې د خلکو ستر کار د هغوی د ملي هوډ اراده او پر ځان د باور په برکت و، ځکه چې د امریکای په شان یو طاقت او د هغه له زنجیر کړي سپی صهیونیستي رژیم سره د مقابلې د روحیې او چمتووالي ذات ډیر ارزښناک دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکی باندې ټینګار سره چې هم د دوستان او هم د دښمنان پوه شي چې د ایران ولس به هیڅ میدان ته کمزورې و نوزی زیاته کړه، زمونږ د عقل او پوځي ځواک په شان ټول ضروري اوزارونه مونږ لرو. په دې وجه که د ډیپلوماسۍ میدان وي او که پوځي ډګر، هر کله چې واردیږو د خدای په توفیق به په ډکو منګولو واردیږو. معظم رهبر ټینګار وکړ سره له دې چې صهیونیستي رژیم سرطان او امریکا ورڅخه د ملاتړ په وجه جنایتکار ګڼو، خو مونږ د جنگ هرکلی نه دی کړی. که څه هم هر کله چې دښمن حمله کړې مونږ ځواب مضبوط او ځپونکی وو. دوی صهیونیستي رژیم ته د ایران د ځواب د پیاوړتیا او کلکوالي څرګنده نښه امریکې ته پناه وړلو ته د هغه مجبوره کېدل وبلل او وی ویل که صهیونیستي رژیم نه و ټیټ شوی او په ځمکه نه و پرېوتی او له ځانه د دفاع توان یې درلودلی، نو دا ډول به یې د امریکې لمن نه نیوله. خو پوه شو چې د ایران د اسلامي جمهوریت مقابله نشي کولی. د انقلاب معظم رهبر د امریکې حملې ته د ایران متقابل گزار هم ډیر حساس گزار وباله او زیاته کړه ایران چې په کوم مرکز حمله وکړه هغه په سیمه کې د امریکې ډیر حساس مرکز و، او هر کله چې خبری سانسرونه ختم شي معلومه بشي چې ایران څومره ستر تاوان ورسول دی. البته امریکې او نورو ته لدې لاستر گزار هم ورکولی شو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په وروستي جنگ کې د ملي امر څرګندېدل هم ډیر مهم او د دښمن د پلان د عملی کېدو خنډ وبلل او زیاته کړه د تیریګرو محاسبه او پلان دا و چې د ایران په ځینو شخصیتونو او حساسو مرکزونو باندې په حمله سره به نظام کمزورې شي او بیا میدان ته له منافقینو او سلطنت غواړو واخلي تر لنډغرو او بدماشانو پورې د خپلو پټو تالیسټو په راایستلو سره کوي شي چې د خلکو په لمسولو او سړکونو ته په راایستلو سره د نظام کار تمام کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر څرګنده کړه په عمل کې د دښمن د پلانینګ بیخي اپوټه وشول او معلومه شوه چې په سیاسي او داسې نورو برخو کې د ځینو کسانو محاسبات هم صحیح نه دي. د اسلامي انقلاب سرلارخود د بیخي مختلفو مذهبي نظریاتو د لرونکو کسانو خبرې کول او د یو بل تر څنګ یې ودرېدل او ډول ډول او حتی متضاد سیاسي لورنیونې د ستر یووالي د رامنځته کېدو لامل وبللې او د دغه ستر وحدت د ساتنې په ضرورت باندې په ټینګار سره یې وفرمایل. د جرنالیسټ، قاضي، حکومتي چارواکي، عالم دین او امام جمعه په شمول ټول خلک دنده لري چې د ملي اتحاد او یووالي ساتنه وکړي.
قدر من اوریدونکو د ایران حکومتي کابینه په غونډه کې چې د ولسمشر په مشرۍ جوړ شوی و د کابینه دارالانشا د سهمستري رژیم لخوا د تپلي جنگ په دوران کې د ټولو وزارتخانو حکومتي ارګانونو او ولایتونو او د هغو خدماتو د پروګرامونو په اکل چې په دې مده کې د اجرایي ارګانونو لخوا ورکړای شول یو جامع راپورټ وړاندې کړ. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ټولو ادارو د زحمتونو او هلو ځلو په مننې سره وویل په دې موده کې تر ټولو مهم رول خلکو ولوباوه. په دې وجه باید د خلکو ولسي تشکلونو او د ټولو خصوصي او ولسي برخورد د جدي او اغیزناک رول لوبونې قدرونه وکړه. په دې غونډه کې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی هم د بهرنیو وګړو د منظم کولو د طریقې او د ناقانونه بهرنیانو د ستنولو د کمیت او کیفیت په اړه یو بشپړ راپورټ وړاندې کړ.
قدر من اوریدونکو د ایران د تیرې اونۍ یو بل مهم خبر دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په ایکس کې په یو پیغام کې په سوریه باندې د صهیونیستي رژیم وروستۍ او تیرې او ته غبرګون ښودلی او ټینګار یې وکړ چې دا پیښه د اټکل وړ وه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په دغه پیغام کې لیکلی دي دا پیښه بیخي د اټکل وړ وه، ورپسې د کومې پلازمینې نمبر دی. اغلی راکچی زیاته کړه وحشی او سرکشه صهیونیستي رژیم هیڅ حد او پوله نه پیژني او یوازې په یو ژبه پوهیږي. د سیمې په شمول ټوله نړۍ باید د دې تیریګرۍ د ختمولو لپاره په یو هیړ یو موټی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ ایران د سوریې له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي او تل به د سوریې د خلکو تر څنګ ودرېږي. ایران خارجه وزارت ویان اسماعیلی بقایی هم د سوریه د سویل په سویدا سیمه کې لرامسته شوون خطو د سخت اندېښنې په سرګندولو او غندلو سره چې د ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوې دي څرګنده کړه. د سیمې د هیوادونو خلاف د صهیونیستي رژیم د تیریګرو اقداماتو په وړاندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بې عملۍ دوام ډیر خطرناک دی او د نیواګر رژیم د لاس پینسترګي کېدو سبب کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی همداشان په ایکس کې لیکلی دی چې که اروپایي اتحادیه او درې اروپایي هیوادونه غواړي چې رول ولوبوي باید مسؤولانه چلند وکړي او د اسنپیک د اجرا کولو د ګواښ په شمول د ګواښ او د باور وراسته شویو سیاستونو څخه لاس واخلي. شغلی عراقچی لیکي په دوام کې د درې اروپایي هیوادونو له خارجه وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لا مسئول سره مو ګډ ویډیو کانفرنس درلود او پکې مو دا ټکي په واضح توګه بیان کړل. دا ایران نه و بلکې امریکا و چې په 2015 میلادي کال کې د اروپایي اتحادیې په غژمکتیا سره د دوو کلونو خبرو اترو په نتیجه کې له لاسشي موافقې څخه ووتله او بیا هم ایران نه بلکې امریکا و چې د سږ کال په جون میاشت کې خبرې اترې پرې خودې او پر ځای پوځي لاره غوره کړه. د مذاکراتو هر پړاو به یوازې هغه مهال ممکن وي چې مقابل لوري یوې عادلانه متوازې او متقابلو ګټو په بنیاد ولاړې اټومي موافقې ته چمتووالی ولري.
بلې خوا په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د امنیت شورا مشر او د ملګرو ملتو عمومي منشي ته په جلا جلا رسمي لیکنو کې د سر سمندر او یمن په اړه د په ایران باندې د امریکې غلطي او بې اعتباره ادعاوې او تورونه رد کړل. په لیک کې ویل شوي چې د ایران اسلامي جمهوریت خپلو ټولو نړیوالو مکلفیتونو او د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونو ته ژمن دی او د صلح ایز ټول شموله او د یمنیانو په مشرۍ سیاسي پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی روانی په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا په ژوره توګه د خواشینۍ وړ ده چې امریکا د امنیت شورا د غونډو څخه ناوړه ګټه پورته کوي ترڅو په یمن کې د پوځي مداخله او په ټوله سیمه کې د اسرایلی رژیم د تیری د ملاتړ په شمول لخپلو بې ثباته کوونکو اقداماتو څخه د خلکو پام واړوي. د ایروانی په لیک کې راغلی دی د یمن خلک کابل یوې لسیزې راهیسې د هغه ورانوونکي جنگ او غیر قانوني محاصرې لپایلو رنزیږي چې د امریکې تر ملاتړ لاندې ائتلاف لخوا پرې تپل شوی، او دا هغه حالت دی چې د نړۍ یو ډیر ستر انساني کړکیچ رامنځته کړی دی. د نړیوالو انساني حقوقو دغه خلاف ورزی لا هم په بشپړ خوندیتوب سره روانه ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د سوریه په وړاندې د اسرایلو د پوځي یرغل په وړاندې د اروپایي اتحادیې د دوکي او انتخابي چلند په ځواب کې لیکلي، موږ د تل په شان د سوریه له خلکو سره ولاړ یو او په لوړ غږ د سوریه د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اروپایي اتحادیې د بهرنیو خدماتو د بیانیې په ځواب کې چې د سوریه په وړاندې د صهیونیست رژیم په زیارغلې د سوریه په خاوره کې د تاوتریخوالي د زیاتولو په توګه بیان کړی، لیکلی دی چې اروپایي اتحادیه حتی د اخلاقي اصولو د تعقیب پلمه پرېښوده. دا د ډیپلوماسۍ تر نامه لاندې په حقیقت کې د لاسوهنې او ملګرتیا پټولو یوه روښانه بېلګه ده. ایران چې د تیری او قانون ماتونکو چلندونو په وړاندې د درېدو ویاړمن تاریخ لري، انتخابي چلند او دوه ګونې معیارونه پک لکه ردوي.
او د ایران د تیرې اونۍ له مهمو خبرونو څخه وروستۍ خبر دا چې جنرال پاکپور د ایران د پوځ او سپاه د قومندانانو په ګډه غونډه کې ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه په لوړې روحیې سره د هیواد دښمنانو ته بیا ګزار ورکولو ته تیار دي. دا ویلو ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مشر قومندان امیر جنرال حاتمی د سپاه له مشر قومندان جنرال محمد پاکپور سره ملاقات وکړ. په دغه غونډه کې تورن جنرال پاکپور ټینګار وکړ چې د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د جنگیالیو مورال په لوړه کچه کې دی او زیاته کړه چې وسلوال ځواکونه په بشپړ چمتووالي او همغږۍ کې دي تر څو بیا دښمن وځپي. هغه په دولس ورځنۍ مقدسه دفاع کې د ایران د ولس د حماسې په قدرونې سره د خلکو مقاومت د وسلوالو ځواکونو تر ټولو مهمه پانګه او اډانه وبلله او ویویل د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د ولس په حماسي ملاتړ سره د ایران خلاف د تاریخ تر ټولو سخت او پیچلی جنگ او فتنه شنډ کړه. د سپاه مشر کومندان زیاته کړه د ایران د خلکو او د وسلوالو ځواکونو غیرت او هوډ میدان وګټه، ټول په ګډه ولاړ یو، ګران ایران هیڅکله د دښمنانو په وړاندې ماتې نه ده خوړلې. جنرال پاکپور د ولس د ودرېدنې په وړاندې د دښمن د محاسباتو بدلېدو او د ټولو قواو د مشر قومندان تابعیو ته په اشاره سره څرګند کړه اسرائیلو د جنگ په وروستیو ورځو کې هغه دوزخ په خپلو سترګو ولید چې مونږ یې ژمنه کړې وه. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر قومندان د وسلوالو ځواکونو په چمتووالي ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ د تیریګر ګریوان به پرې نګدو، له تیریګرو سره جنگ او مقابله به له همغه ټکی بیا پیل کړو چې بند شوی و.
عزتمن اوریدونکو، ایران په تیرونه پروګرام او وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
تلپات خوشبویی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په حق له د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغرور کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په حق له خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قران کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سوره زمر کې دی او هم احتمالا په سوره لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافل کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلې دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لده چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپله برخه ترې واخله خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه، نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلې ده او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده لمون ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیہ السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي په خدای باندې مغرور کېدل یعنی پر ناحقه له خدایا توقع کول، بېله دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. ګرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ողջույն և բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, հանուն գթարած և ողորմած Աստծո թանգագիններ, հայտարելով Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե ուղիղ 5 վայրկյան, սկսում ենք մեր ամենօրյա ուղիղ եթերը և հիշեցնում, որ ձեզ հետ կմնանք մինչև 20:50-ը։ Ձեզ կներկայացնենք տարբեր ծրագրեր ու պոդքաստներ, իսկ ամենասկզբում ձեզ կներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Բարեկամներ, հիշեցման կարգով 3-ն կիրակի թվականից հուլիսի 20-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիրամսի 29-ը։ Ամենասկզբում կարաչարկեմ ու կտրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Ինչպես արդեն լավացանոցեք, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այնուհետև ծրագրի երկրորդ բաժինը ձեզ կներկայացնենք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մի հատուկ պոդքաստ կուն կտրեք սիոնիստական ռեժիմի բռնաբարությունների վերաբերյալ, ապա ծրագիրը կշարունակենք ներկայացնելով Իրանի ժամանակակից կինո հաղորդաշարի հերցական թողարկումով։ Լավագույն տասնյակը, հիշարժան այցելությունը և պարսկերենը ձեզ համար կլինեն մինչև օրվա վերջը։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո։ ¶¶